السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وړاندې اوري د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړی استاذ تام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نغدو پیسو په ویش باندې غور کوي. ځینو فعالانو بیا ورلمخه کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو مرستې جلب کړي.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید، خو ځینې لوبغاړي لاغې ډلې ګلبدین نائب د ستونزو یادونه کوي.
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیټ سره کرکټ نه وکړ او بل دوبه ته چمنګ راغلو، درې ورځې مونږ مخکې دوبه ته راغلو ورلد کپ نه مخکې، نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای.
په خوانې افغان کرکټر هستی ګل عابد سوای
مونږ لوبي کټلې چې مونږه کلي نقطه بالینګ دا دټنګ کې مونږه تر نه تر اوسه پورې مشکل لرو.
که وختو د غزنی د انجونو د خوانځي راپور هم درته خبرو.
پښتون روز ها خیلی تقشتم
از په هغه وختونو پسې ډیره خفصوي ما په خوانځي پسې ډیره خفصوي ما.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. طالبانو په پروان کې یو ماشوم له انسان تښتونکو څخه ژغورلی او د پاکستان حکومت پر تحریک لابایک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا تطبیقیږي. ریټرز خبری اژانس د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د تنظیمونکي نیکولی شا مومن له قوله خبر ورکوي چې وای د کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشټوالی ډېرې ستونزې پیښوي. له بلې خوا د جرمني خبری اژانس د ښاغلي مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای د واکسین به د هیواد په 15 ولایتونو کې د کور په کور کمپاین په ترڅ کې او په پاتې 19 کې د ناامنۍ له کبله په جوماتونو کې تطبیق شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلېږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو وویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته یې دا لاره نورو هیوادونو ته هم پراخه کړه. افغانستان وچ او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره ځنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د پروان امنیتی چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر ملا اولګل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و.
اختطافونه مخکې په مجموع په پروان کې تاریخ لرو ده. اوس لله الحمد دا یو حادثه پیښ شوه او په هغه کې مو د امارت مجاهدینو کاملا اجرات وکړه. هغه طفل بیرته په لاس راغی.
د طالب چارواکي وویل چې تختول شوی ماشوم د هغه پلار ته سپارل شوی، خو د اختطاف د علت او انګیزې په اړه څه ونه ویل. لازادی رادیو خبرونه وری د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطی ګوند چې د ورستیو څورزو خونړی اعتراضونه تنظیم کړی وو ممنوعیت لري کړ. د ګوند د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او موترزانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبله پېښه شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د دې ګوند له مشرانو سره د صدر اعظم عمران خان د حکومت له څو ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلانېږي. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند د مشر سعد رضوي خوشي کېدل یې غوښتنې وې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. پاکستانی چارواکي وایي د بیګانۍ معاملې په اساس تحریک لبیک د دې لاریون له دوام څخه لاس په سر شوی. دا نورسپانې راپور ورکړی چې رضوي به نن ناوخته خوشي شي. رضوي په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بې وزلۍ په اړه په یو راپور کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه. د دې بورډ مشر علاءالدین زهوري نن ایرنا دولتي خبري اژانس ته ویل چې د کلیت په نوم د ورځپاڼې جواز فسخ کړی. نوموړي ونه ویل چې دا پریکړه وروستۍ ده که موقتي. زهوريان د دې پریکړې د علت په اړه هم څه ونه ویل. د ایران د ځوانو ژورنالستانو کلب چې د ایران د دولتي خپرونو یوه برخه ده پرون وویل چې له ورځپاڼې څخه ځکه تحقیقات شوي چې یوه ورځ مخکې په خپله لومړۍ پاڼه کې د خامنهي د لاس تصویر په داسې حال کې خپور کړی و چې په ایران کې د بېوزلۍ کرښه سیموی. د کلیت پر راپور کې راغلی و چې په دې هیواد کې میلیونونه کورنۍ د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. او د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پولیسه ودانۍ چې یوه کافي پکې ویجاړه کړه. په منګیستاو سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل دا چاودنه تیره شپه ناوخته د کسپیان سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې پر مهال په کافي کې څوک نه و. د دې چاودنې غږ د دې ښار چې شاوخوا 2 لک اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو.
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. مرزو د پروګرام اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. ښاغلی ویست وایي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. ټام ویست تیره میاشت د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځای ناستی وټاکل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمی خلیلزاد ځای ناستی ټام ویست نن یو شمیر آسیایی او اروپایی هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خوایي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړي، زه به نن اروپا او آسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یوه مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خپل کول دي. هغه چې زلمی خلیلزاد د دې اجمالو جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. افغانستان د امریکا او نټو ځواکونو له وته وروسته تر ډیره د امریکا او لویدیځو چارواکو د ریس پر دې څرخی چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمی خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلی تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپل نوې مرکه کې چې د ویچ ویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلی ده. میرمن مرکل چې د واک ورسته شپې ورځې یې دی زیاتوي، دوی ډیر ناراحت دي، هغه څه چې دوی افغانستان کې وختل ورته ونه رسیدل. د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي. که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله، خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل وو. هغه څه چې خپل خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وکړي. خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي. پر افغانستان له واکمنۍ د وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي. دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه، تر دې چې طالب چارواکي هیله مند وو امریکا به د افغانستان کنګل شوې پانګه هم ژر آزاده کړي. خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګه نه دي. طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د ښو اړیکو هیله کړې او وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړې شي. طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مسولین وای په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. دا سرګندونې داسې وخت کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه، بیوزلی او بیکاری زیاته شوې. په ټولنیزو شبکو لدې جملې ټوئیټر یو ډله ځوانه فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا چې دغه کمپاین هدف څه دی او څنګه د خوړو له پروګرام سره تړل کیږي، زموږ همکار د دغه کمپاین له یو مسؤل سره خبرې کړې دي چې حبیب خان نومیږي او د تاسو په اورته راړو.
موږ د کمپاین سي پیل کړې هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي، او تر څنګ موخه دا ده چې په دې اړه باندې د نړیوالو ادارو هیوادونو خلکو څخه مرست راجلب کی تر څو پورې افغانان لوګي ونه مري. ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2020 کال تر نیمې پورې به 90% افغانان د بیوزلۍ د کرخې لاندې ژوند کې. دا په دې معنی ده چې ډېر خلک به درې وخته د خوړلو لپاره څونه لري. نو د دې کمپاین موخه همداده چې د لوږې او فقر مخه ونیول شي په افغانستان کې.
نړیوالو هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. فکر نه کوي چې د لوږې په ختمېدو کې به مؤثر تمامې سي دغه مرستې؟
د افغانستان اوسنۍ نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي. نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګېډې د مړول لپاره بیخي ډېر زیات مرسته ته اړتیا ده. ځکه د تیر په پرتله باندې موږ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دند درلودلې خلکو د طالبانو له راتک او د طالبانو نیرغل سره ډېرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. ډېر بزنسونه او سوداګریزې فعالیتونه په ټپه باندې درېدلې دي. بیخي ډېر خلک ډېر لا ډېرو زیاتو مرستې ته اړتیا لري. دغه مرستې باید جاري وساتل سي او لا هم زیاتې سي. او په عین حال کې د افغان ښوونکو اغه دولتي مامورین چې ماشونه نه لري، چې ماشونه اوس نه لري، دوی ته باید هغه ماشونه ورورسیږي تر څو پورې دوی وکړي چې خپل کورونو ته خوړه برابر کړي. لام ډیر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي.
طالبانو هم ژمنه کړې ده چې دروان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي. څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي. دوی د حکومتوالۍ هیڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي. دا خو لا بیخي لري خبر ده چې د اوسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري. دا د طالبانو توان وتلې خبر ده. ځکه دوی که اوس موږ د طالبانو ټول ټاکنې وګورو، ټول دولتي ادارو کې دوی مولان ټاکلي دي. نو کاغذ دی آی ټی اداره د ملتم مولان ټاکلی دي، کدي برق اداره د غل پاره مولان ټاکلی دي، کدي
طبي پی خو پولان دی مبارزه در د عمل تم مولان دی او پار برخه کې د مولان ټاکلې نو دا ښکاره خبر د مولان یوازې په دینی برخه کې زده کړې او په هلر یو نس کولای شي په تخنیکی او مسائل باندې دوی برلاسي وسی نو طالبان په هیڅ ډول د دې ورته نه لري سه روان کړکچ په افغانستان کې مهار کړی نو د دې لپاره نړیواله ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د کړکچ کو مخنیوي کې افغانانو سره مرسته وکړي.
حبیب خانو یو فعال چې په ټویټر باندې خپل ملګرو سره په ګډه یو کمپاین پیل کړی دی څو د افغانستان اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت ته د نړیوالو پام راواړوي او مرستې جلب کړي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری دا چار شنبه د مازیګر ل څلور نیمو بجو تر پنځو بجو پورې اوریدل شي.
د 2021 شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې سکاتلند او نیمیبیا ته ماته ورکړه، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماته وخوړه. په دې اړه زموږ همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی او د افغان ټیم په لوبو باندې تمرکز کړی.
Hind square offside. Yeah! Oh, Shazad's claiming it and yes, they'll take that.
د کرکټ د 2021 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ورستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماته ورکړه. د لوبه تیر ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي تر سره شو، په چې افغان لوبډلې وګټل او په ټاکلو شلو اورونو کې یو سلو سلر وشت منډې وکړي چې مقابل لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاتلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو، خفا او ناهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکي وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې یې نه درلودې. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې لکلونو رئیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم ښه لوبې ده، خو د غټو ټیمونو خلاف درې لوبې وکړې. په درې واړه لوبو کې زموږ بیټینګ فلاپ و او زمونږ مکمل بیټینګ چې وده چلی د یوازې یو لوبغاړي یا دو لوبغاړو وکړی شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکي نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او څارونکي سمې هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې بلکې د فیلډینګ یا تور ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی و او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنکړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوی عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دوی ګراوند کې لوبول سوې، معنی دا چې هغه یولس کسیز اسکواډ، دولس کسیز اسکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه اسکواډ چې موږ په 15 لوبو کې ولوبول، خو زیاتره لوبغاړي پکې بيخي ناکام وو. معنی دا چې دوی په نه په لومړي لوبو کې خاصیالي تر سره کړو، نه په روسي لوبو کې خاصیالي تر سره کړو.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تګ له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمينه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملې افغان لوبډله له نیمه پایلو وړاندې له سیالیو بهر شو. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورسته په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبه د چمنګ راغلو درې ورځې منګ مخکې دوبه ته راغلو ورکاپ نه مخکې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا باز شانو کې ډیر کار کول په کار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی منګه ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین نه خو په دې باندې نکېږي باید منګه په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر سي کوم دا باید مخکې راځي نو بیا هم پښ دریو سلور پنځو کسانو ټیم تن ټیم میچ نسی ګټلای دل پر ډیر کار کول پکار دی
خو نو موري مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیوال درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوریزه سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نړیوال جام د سفر په اړه راپور واورید اوس په همدې ارتباط د کرکټ د ملي ټیم لپخوانی غړي هستیګل عابد سره مرکه هم لرو
د افغانستان لوبډله څنګه تمې هیلې او توقعات ترنه وو هغه چې ونه درېدله البته ستاسو دغه رپورټ هم واورید زمونږ لوبډله همېشه ملان ډېرې ول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي او پورته لیول کې هغه ټیس فل نیشن ټیمونه چې دي هغوی سره بیا زمونږ لوبډله همېشه بیا لوبه زمونږ له خوا نه اغوسته یو طرفه وي زمونږ لوبډله کې مشکلات ډېرې برخو کې مشکلات مونږ ولیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به وایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې د تیرو لسو کالو نه مونږ ورته ګوته کړې دي خو داسې کسان را نغلل چې تخنیکي اړخ ته ډېر متوجه وو
د وړو ټیمونو په ارتباط خبري وکړي مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم خو لوبي د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې وخه په 19 اور کې لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سي وړي غلطي ولي کیږي نور ټیمونو کې دغه وړو غلطي باندې ډیر کار کیږي او جوړيږي خو افغان لوبډله ولي دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولي دغه سي مهم اور ته راوستل شي د کرکټ دی روزن کې متخصص پټوګه کوي
همدغه مشکل ده ګوره که پاکستان سره مونږ تقریبا تیر څلور پنځه لوبې وګورو ټول لوبې مونږ تر اخري اور سره سوال دي او په اخري اور کې بیا پاکستان باندې لښو ده دا همدغه مشکلات دي مونږ سره د سپیشلیست کرکټ ران چې دي متروز پورې مونږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر ده مونږ څنګه و چې یو تل شپې تو پورې په بندو ده پورې بالر دې پیدا شي یو تل ډیر جو پورې بالر دې مونږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر دې اند جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره اغه سره هغه ورایټی یعنی هر څه ورته راي نو یو ځې مونږه ګوګورو زمونږ لوبډله راشد ارمان او محمد نبی او مجیب الرحمن باندې مونږ همیشه تا کې کړی دا مونږ ورته الله وندره نه چولې دي هغه تر اوسه پورې ګلبدین نائب او کریم جان ته ودا دینه کتان که مونږ تاسو ګورو نو ویني لاګ دوی چې دې ورته کله کله لګب ما غوډاره کوي د افغانستان ټیم چې دا کدا ټیم چرته په نړیوال سټنډر باندې زمونږ لوبډله فل ممبرانو سره صحیح کرکټ کول غواړي مونږ سره جنوین فاست بالران پکار دي همیشه باید مونږ سره لوبډله کې دوه دانې فاست بالران یې صحیح بالران یې هغه ګندولي یو ډیر سره راوندر یو درې دان نه دي مجيب او راشد چې دا ترته پورې کرکټ کولای شي دوی دی لګي نو هغه مشکل زمونږ لوبډله کې او بیٹنګ نه ته کې کوه زمونږ لوبډران چې دي دوی کرکټ چې دا هغه د کیپر سره تر ټاپ آرډر بیٹسمنانو ته یې اډونه وکم
2022 کال نړیوال شلاوري جام اوس مخکې لرو په استرالیا کې به کیږي الته خو پیچونم تیز دی ویل کیږي او میدانونه یا باونډری هم په اصطلاح ډېر وګدي دي څه فکر کوي دغه بیټنګ چې افغانستان کوي الته به خو نتیجه ورکړي ثابت به شي که څنګه
اور د بیټنګ هغه موږ خو د موږ له ګل بیټنګ کې دی هاي د موږ سترنګ چې دا بالینګ دی موږ کوي نو ته هم چې موږ خبرې کړې دي او موږ ګلو به کټلې دي موږ کوي نو ته بالینګ دا بیټنګ کې موږ سرنه تر اوسه پورې مشکل لرو زمونږ اوپنران کې تاسو وګورئ هغه د سینه د ویلې بلی چې همیشه هغه کین د بارخه سټارټ ورکی دا لاندې وان ډاون کوه ټو ډاون او تری ډاون کوه هغه هم د ترته پورې سمنه د ویلې بلی زمونږ بیٹنګ کې یو یا دوه بیٹسمنان کله کله د ټیبلشن برابر کې چې هغه لوبا فایټینګ کې ورته وایي هغه جنگ د جایل څنګه ته له لوبا برابر کې نو زمونږ لوبډل له بیٹنګ کې ځای ډیر مشکل لري او نړیوال جام ته تمره وخت نه پاتې وخت ورته لګ پاتې دا نو کچر ته موږ د یو کال کې په بلډینګ باندې کار وکړو زمونږ له دله نړیوال جام کې یعنی کرکټ یاد ترته ما زمونږ په افغانستان کې پاتې دي د بیلانس بوکسم کې هغه موږ د خپل د ملي ټیم د والکارو بیک اپ وګړو نو مشکل لرو بلډینګ باندې هیڅ ډېر مشکل لرو
فقط روسي پښتنه تاسو خو کرکټ تعقیبوي دغه نړیوال جام کې اوس د کوم ټیم پلوي کوي افغان ټیم خو راووتل لخيره
ولاد ما خانه سب کرکٹ کې نیوزیلند نو بل چې دا زما خیر اوټ نو بل دا وځي تک نه حواله مې وانه نیوزیلند کامیابی غواړم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیستا
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د ملي سرود او ملي بیرغ په ارتباط باندې یو مفصل راپور لرو. ملي سرود او د وطني ترانې چې د واحد ملت غږونه دي اوسمال د افغانستان د خلکو په استازولۍ په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اوریدل کیږي. افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې درې میاشتې کیږي چې دا یواد له دې دوه مهم نښو بې برخې ده. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
هغه سرود چې هر افغان یې لاوریدو سره آشنا دی بیت بیت ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اوریدل پکې حرام و آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اوریدل او خپرول حرام بللی وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمن شوی او د حکومت ولی د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګه نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږوي.
یو تش جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوه برخو لپاره کار وکړي.
طالبان بشد
لډیرو حادثو سره سره ونه توانی دو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانې د ملي سرود په توګه خبرولې. معلومه نه ده چې دا ترانی چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919